دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سویز بوریوال کاکړمو په دې خبرونه کې به هم هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر پټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دوم میک تاسو د مشال ریډیو نه ځ خبرونه روغتیا او درملنه هم په تکراری توګه اوریدلای شئ. خو تر هر څه وړاندې به د 7 خبرونه واورو چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې په عمل خبرې کړې. د قبایلي سیمو د قدرتي خطرونو د نظم اداروي لنن نه د خیبر د مختلفو سیمو د کډوالو ستنول پیلوي او امریکایي چارواکي وایي د پاناما پیپرز له شخړې سره په تړاو یې درې کسان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیزاد پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په شمول پاکستانی چارواکو سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په خپل ټوټر پاڼه ویلي په دغه ملاقات کې شاه محمود خلیلزاد ته دا باور ورکړ چې پاکستان به د افغانستان د سولې په عمل کې هر ممکن مرسته کوي. جاوید فیصل ویلي خلیلزاد د پاکستان چارواکو ته د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغه خواهش په اړه تفصیلات ورکړي چې پکې د افغانستان د سولې او طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې د مرستو غوښتنه شوې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو طالب چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور تنه غړي هم پرون په اسلام آباد کې وو. د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وای لنن د خیبر د بیکورکل شو کډوالو سه یو لسو سو او دوه دیر شو کورانه خپل سیمو ته ستنول پیلوي. د اف ډی ایم ای ویان احسان داوړ تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې تر شلمې نیټې پورې چې کومو کورنیو د واپس تک فارمونه لاسلیک نه کړل او خپلو سیمو ته ستانه نه شول نو بیا به ورته د 1500 روپو مالی مرستو په ګډون ځینې نورې اسانتیاوې نه ورکول کیږي. احسان داوړ د دغو کډوالو په اړه زیاتوي.
د خیبر ضلع چې کوم قبایل دي چې هغې کې اکا خیل، سالوبار، بار کمبر خیل، ملک دین خیل، کمر خیل، ستوری خیل، سپا، ادم خیل، کوکی خیل، ابزخ خیل شامل دي. په شاکت کې چې کوم لیوی سانتر دی دلته د خیبر د ضلع چې څومره هم کډوال دي د دې رجسټریشن کېږي او دې ځای نه دوی واپسي کېږي.
بلخوا د خیبر د مختلفو سیمو د کډوالو ځینو مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال په سیمه کې یخنی شروع شوې ده او د سکولونو روغتونونو په شمول یې کورونا ړنګ دي نو ځکه نشي کولی چې په داسې حالاتو کې ستانه شي. د سوات په سلګونو صفایي کوونکو تېره ورځ د خپلو تنخواګانو د بندېدو خلاف مظاهره کړې. دوی وایي هر ورځ د سوات د مختلفو ځایونو او بازارونو صفایانې کوي خو تنخوا یې د تیرو څو میاشتو راهیسې بند ده. دغو مزدورانو ویل چې د سوات د صفایي او اوبه ورکوونکې ادارې ډبلیو ایس ایس سی سره تنخواګانې ادارې ډبلیو ایس ایس سی تنخواګانې بندې کړې دي. د دغه مظاهرې یو مشر سید خطاب د خپلو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا هغه ملازمین دي چې سهار په شپږ بجې راوځي د دې ټولې یونین کونسل دا کوسي دا ټوله صفایي وکړي بیا لاړ شي دا نور کسان د ټوبیل اوبه سټارټ د وسه پورې او د واسه سره دومره پیسې پرته دي. د واسه افسر 5 لک روپۍ میاشته دي. د ټي ایم ایس سره چې کومه پیسې پرته ده خو د دې غریبانو ملازمینو د دې سره وایي د تنخواه زموږ سره پړ نشته.
دغه مظاهره کوونکو دا هم ویل کو غوښتنې ونه منل شوې نو د نن نه بعد لوګي احتجاج پیلوي. بلخوا د سیمې انتظامیه وایي چې د صوبې حکومت نه دوی ته د پرمختګ فند نه دی ترلاسه شوی او د دغې له وجې د صفایي د کار سره د تړلو کسانو تنخواوې بندې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د پوځ یو مشر ویلي د افغانستان د امنیتي عسکرو د مرګ شره به داسې دوامداره پاتې نشي کچېرې د دوی د برتی کولو د روزنې د مسلو په اړه ضروري ګامونه پورته شي. لیفټننټ جنرال کینت مکنزی د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته تیره ورځ وویل افغان عسکر سخته جګړه کوي خو د دوی قربانۍ تر هغې ګټه نشي ورکولی تر څو دوی دا مسله سمه کړې نه وي. هغه دا خبرې په داسې وخت کړي چې په کانګرس کې د افغانستان د 12 کلنې جګړې د پرمختګ اړه بیچینی زیاته شوې ده. په منځني ختیځ او افغانستان کې د امریکا د پوست کمانډانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینت مکنزی سینیټرانو ته له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د زر وستلو او یا د ستراتیژۍ د بدلولو په اړه هم خبرداري ورکړه. د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چار شنبه په برسلز کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي. په برسلز کې د مشال ریډیو همکاروي ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ به یو افغان پلاوی هم په دې غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې د امریکایي پوځ قومندان جنرال سکاټ میلر به هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا مهال د ناتو غړي او اتحادیان په افغانستان کې تر 1500 زیات سرتیری لري چې افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشوره او ملاتړ ورکوي. په برسلز کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د افغانستان په اړه په تفصیلي بحث پای ته رسیږي. په امریکا کې څلور هغه کسان په دې تورن کړل شول چې د پیناما د یو لا فرم سره تړاو لري او د پیناما پیپرز په نوم د اقتصادي معلوماتو د خپرولو تر شا لاس لري. دغې په نړۍ کې د امریکایي ټیکسونو نه د ځان بچ ساتلو نړیوال سکیم هم ښکاره کړ. د دسمبر په څلورمه په یو بیان کې په منهټن کې سرکاري وکیلانو ویلي په دغو څلورو کسانو کې دوه د جرمني، یو د امریکا او یو د پیناما سره تعلق لري او زیاتوي په دغو کې درې تنه وړاندې رانیول شوي دي. په دغو څلورو کسانو کې یو هرالډ جوشم چې یو پخوانی امریکایي شهري دی او د موزیک فونسکا اینډ کو په نوم د دغه قانوني کمپنۍ یو کلاینټ ته د دسمبر په دریمه په لندن کې نیول شوی، بل تن تیره میاشت په پیرس کې نیول شوی او دریم تن چې په امریکا کې میشت یو اکاونټنټ ته تیره ورځ په میساچوسټس کې نیول شوی دی او څلورم تن چې په دغه کمپنۍ کې یو وکیل و لای هم سپتا نه لګي. دا خبرونه
خبر نمول مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. په افغانستان کې د روغ جوړې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له مهمو پاکستانیو چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د خیبر یو شمیر سیمو ته د کډوالو د ستنولو لړۍ لنن څخه پیلېږي، خو یو کډوال وایي
د موږ علاقه تیرار او جال تنن طریقه پورې جن سروې شوی دا نه الته کې څه دي پوښل بالکل چې انسان د زندګی له تیرولو کم سہولت هغه یو هم نشته.
پاکستان هڅه کوي چې په نړۍ کې د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو پرې کوونکي ادارې له خړ لیست څخه ځان وباسي. د اقتصادي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
پاکستان باندې ایف ٹی ایف سٹور ولګولو نو پاکستان ته چې کوم سرمایه کاری راځي یا د پاکستان سره کوم تجارت کیږي هغه تجارت او سرمایه کاری بند شي او د سی پیک کې نه دابم بند شي.
د سوات صفائی کوونکی وایي ځکه یې له کاره انکار کړی دی چې حکومت تنخواګانې نه ورکوي.
دا هغه ملازمین دي چې سهار په شپږ بجې راوځي د دې ټولې یونین کونسلو د کوسی دا ټوله صفائی وکړي بیا لاړ شي دا نور کسان د ټوبیل اوبه سټارټ کړي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېده، په افغانستان کې د روغ جوړې او امن لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی او هلته یې له یو شمېر چارواکو سره لیده کاته کړي دي. دا په داسې وخت کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستاني وزیر اعظم عمران خان ته یو لیک هم استولی دی. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که دغه راته وایسته چې زلمی خلیلزاد پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیده کاته کړي دي، د دغې غونډې په اړه معلومات څه خپاره شوي دي؟
ډیره مننه ستاسو. اول که دا ووایم چې لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم دفتر کې یو چارواکي مشال ریډیو ته دا دری تصدیق وکړ چې زلمی خلیلزاد هغه چې اسلام آباد کې نن هم موجود دی هغه به وزیر اعظم عمران خان سره نن هغه غونډه کوي، هغه به ورسره ویني. نو دا هغه چې کوم هغه مسؤلیت دی ذمواري ده چې په افغانستان کې د سولې دپاره کوششونه وکړي او بیا اوس چې کوم دغه سفر دی نورو هیوادونو ته به هم ځي. نو د دې هیوادونو سره د پاکستان غواړي چې د امریکا کوم اوس فوکس دی هغه توجه ده چې سیاسي حل لپاره کوششونه وشي. نو پرون چې کله د غونډه شوې اسلام آباد کې خارجه وزیر تاسو اشاره وکړه شاه محمود قریشي سره او دغه رنګې د پاکستان چې کوم خارجه سکرتر ده هغې سره بیا د وفود په شکل کې ملاقات کړی او رسمي خبرې شوې وي. روستو بیا ډیر تفصیلی بیان خو نو جاری شوی، البته شاه محمود قریشی په خپل باندې په ټویټر باندې هغه دا خبر وکړه چې پاکستان زدمی خلیزات ته د همکاری هغه داډ ورکړی دی، یقین دهانی وته کړی دا، ځکه چې کم خط د امریکا ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته رالېږلی و، نو هغه هم د تېرې ورځې د خبرو موضوع وه، ځکه امریکا اوس هم دا مني چې د پاکستان یو حمل د افغان په سوله کې او په مذاکراتو کې شته. پاکستان خوشاله ښکاري ځکه چې تېره ورځ هم دا ټوی سو شول د خارجه وزارت د ترجمان لخوا هم او په خپله شاه محمود قریشي د خوا هم د دوی په دغه خط باندې د امریکا ولسمشر چې لیکل دي هغې باندې خوشاله دي او چې تعاون به په هر لحاظ سره کې. بل مهم پرمختګ دا هم دی چې د طالبانو ځینې کسان د سیاسي دفتر نه غي هم پاکستان ته راغلي دي، سره له دې چې طالبانو پرون دا خبره سرچینو وکړه چې دوی د سولې مذاکراتو سره یا دې سره تړاو نه لري، لیکن وخت مهم دی چې د امریکا ځانګړی استازی دلته دي او طالبان هم دلته سیاسي دفتر نه راغلي دي. زما خیال دی چې کوششونه زیات شوي دي او پاکستان اوس دا و چې دوی به هر کې سنتاون کوي.
تیر خان صاحب، په عین حال کې پاکستان حکومت او پوز دواړه وایي چې د پاکستان پر افغان طالبانو دومره نفوذ یا اثر نشته لکه څومره چې عام تصویر وړاندې کیږي، ستاسو په خیال افغان لوري به دې ته څنګه ګوري؟ آیا هغوی دې په دې قانع دي چې ګواکې رښتیا هم پاکستان پرې نفوذ نه لري؟
که دا وایو چې نفوذ بالکل ختم دی دا به هم سم خبره نه وي، او که دا سوچ وي چې پاکستان په هغې باندې کنټرول لري، هغې یو کار ته مجبورولی شي، زما خیال دا به هم یو سم سوچ نه وي. لیکن د پاکستان رول شته، او که د پاکستان رول او کردار نه وي نو پاکستان به دا ډاډ او د یقین دهانۍ چې دی ورکوي چې دوی به سهولتکاري کوي، دوی به مدد کوي، نو بیا خو په دغه هیڅ معنی نه وه د پاکستان رول شته. او امریکا هم په دې باندې پوه ده، لکه د امریکا د صدر په خط کې چې کوم الفاظ بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا هغه جاري شي او بیا ته نو په هغه کې د سهولتکاري او د ملاتړ خبره د سپورټ خبره شوې ده، نو دغه د پاکستان د امریکا غوښتنه ده، ځکه چې امریکا په خپلو طالبانو سره اوس خبرې شروع کړې دي. لیکن چیلنج د ټولو لوی هغه دا ده چې طالبان خپل افغانانو سره کې نه، ځکه طالب انکاری دی چې نه کې نمبر سره ول امریکا سره خپل خبرې کوم. دا چیلنج دا د امریکا د پاره دی، نو ځکه د پاکستان نه مدد غواړي چې دوی طالبان دی ته وهڅوي چې هغه خپل افغانانو سره کې نه او د افغانستان د مستقبل په اړه باندې یار دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي. د پاکستان رول شته، لیکن دا د امریکا چې کوم نه وي د صدر ډونلډ ټرمپ د خط نه روسو چې کوم نه وي یو د پاکستان لپاره کړه دا د خط لیکل بیا د پاکستان په سفارت کاری کې مدد غوښتل، نه خلک دا یو سمه او خلار ده، نو ځکه ورته پاکستان هم خوشبین نه، ځکه چې پاکستان هم مخکې ګیله کوله چې پاکستان باندې الزامونه تورونه یا د فشار خبره به دي دعوا کوله چې امریکا له خوا دي هغې به ښه نتیجه نه ورکول. دغه خیال اوس دواړو غاړو کې هغه مفاهمت
د سکارې د مخکې په نسبت باندې زیات دی. خان صاحب، دغه حالات چې پیدا شوي دي دا په خپله د پاکستان لپاره له افغانستان او امریکا سره د اړیکو ښه کولو لپاره څومره نوبت دی، څومره لوی موقعه ده؟
زما خیال ډېر ښه موقع ده، او په دلته دا خبرې کوم کله چې د خلیلزاد پاکستان ته راتلو دلته اعلان وشو چې هغه به راځي، نو دلته د بهرنیو چارو په وزارت کې یو چارواکي دی چې هغه د خبرو برخه هم ده، هغه خپل باندې په دې باندې خوشاله و چې امریکا اوس پاکستان سره لکه د خط بیا یو ځوار ذکر وکړو، نو دې په دې باندې خوشاله و. او د پاکستان دا پالیسی ځکه هم که زه وګورم د دین دغه رنګې چې کله دوی سره دغه رنګې رسمي باضابطه رابطې وي نو ډیپلوماټیک چینلونه استعمالیږي، بیا امکانات وي چې د پاکستان رول ډیر فعال مخه تراشی. او دا خط یو لیکل شو هم دا سوچ دلته پیدا دی چې امریکا موږ دا غواړي چې هغه د دباو د فشار پر ځای باندې دا د سفارتي لار استعمال کړي. نو امکان خو ردول نشي، امکان به وي چې د دې کې پاکستان سره پرمختګ وکړي د افغانستان په مسلې په حل کې، نو بیا امکان ده چې ځکه د پاکستان او د امریکا د تعلقات خراب دي، په دې کې د افغانستان دا مسله دا پکې یو مهم هغه بنیاد جوړي. او اسې هم د پاکستان او د امریکا چې نن سبا تعلقاتو کومه سطح ده، تعلقات ډېر زیات خراب دي، نور رابطې نشته پاکستان او افغانستان د امریکا ترمنځ، نور یا تجارتي خبرې یا سبله موضوع باندې بالکل هغه سلسله سره درېدلې ده، فقط یو موضوع هغه افغانستان ده. نو که پاکستان د امریکې دغه غوښتنو ته جواب ووایي او د افغانستان په امن کې دي ګامونه واخلي، نو ستاسو د خبرې مختصر جواب به دای چې او امکان شته چې دا د پاکستان امریکې تعلقات دغه رو رو هغه نارمل حالت ته راشي.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان شتاسو ته د زلمی خلیلزاد په اړه معلومات وړاندې کول چې اسلام آباد ته په سفر تللی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست درنوونکو، راځو د خبرونې پاتې برخې ته. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د خیبر ضلع یو شمیر سیمو ته بې کوره کړل شو کورنیو ستنول لننه پیلېږي. دوی په دې اړه له ستنېدونکو کورنیو سره د مرستو ژمنه هم کړې ده، خو هلته کډوال بیا وایي چې دوی په خپلو سیمو کې هېڅ سرپناه نه لري او هر څه یې له منځه تللی دي، او په دې ژمي کې به هلته ورته ژوند تېرول ګران وي. اسرار الله مومند پرې رپورټ لري.
د قبایلي ضلعو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي له ننه د خبر ایجنسۍ د مختلفو سیمو د 1122 کډوالو کورنیو د ستنولو لړۍ پیلوي. بلخوا بیا کډوال وایي چې د یخنۍ په دې موسم کې خپلو ویجاړو کورونو ته نه ځي. د اف ډی ایم ای ویاند احسان داوړ وایي که د روانې میاشتې تر شلمه پورې کومو کورنیو د واپسۍ په فارم لاسلیک ونه کړ او خپلو سیمو ته ستانه نه شول، نو بیا به ورته د 15,000 نغدي روپیو په ګډون نور حکومتي مراعات نه ورکول کیږي. دا چې حکومت کومې کورنۍ ستنوي په اړه یې داوړ پرون مشال ډو ته ویل.
د خیبر ضلع چې کوم قبایل دي چې هغه کې اکاخیل، سالوبر، بار کمبر خیل، ملک دین خیل، کمر خیل، ستوری خیل، سپا، ادم خیل، کوکی خیل، ابزخر خیل شامل دی. په شاکت کې چې کوم لوی سانتر دی دلته د خیبر د ضلع چې څومره هم کډوال دي د رجسټریشن کېږي او د ځای نه دوی واپسي کېږي. دلته چې کوم مونږ اسانتیا ورکوو د واپسۍ تو هغه ورکړل کېږي، اے ٹی ایم کارڈ ہم ورکاو او دے لاکھ روپے دے ٹرانسپورٹ الاؤنس تے پر ہم دا سیم ورکاو.
احسان داوڑ وائی کہ یاد کورنی دے ٹاکل شوی اخری نیٹے پوری رجسٹریشن مرکز تا ور نغلی، نو دے واپسی ذمہ واری بہ یہ پ حکومت بیان راضی او نہ باورتا مراعت ورکول کی گی. احسان داوڑ وائی پدی مراتو کے تر واپسی ورستا کھڈوالو تا تر شپگو میشتو پوری راشن ورکول ہم شامل دی. خود خبر ایجنسی دے کوکی خیل کھڈوالو یو مشرو فیض اللہ جان وای هله بخپلو کورون ته ستنیږي چې حکومت ورلا کورونا، هسپتالونه، سکولونه، بازارونه او روډونه جوړ کړي. فیض الله جان پرون مشال دی تو ویل
بالکل واپس زو، خو لیکن واپس هغه حالات نری پاردین کې ووري وری کې یخنی دا آبادی شتانا بالکل کورونا وران دی. یو سکول نشته، یو هسپتال نشته، یو پول نشته، په هغه جون تر تاثیر کی
همدار سرګندونی. بیا د خبر ایجنسی د تیرا کډوالو مشر زیناګل هم کوي وای د دوی د قبیله شاوخوا 3,000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنی شوی، خو حکومت ورسره هیڅ مرستې نه دی کړی. نو موړی وای اته کله مخکې د خپل سیمو د پریخودو پر وخت د دوی کورونه له هر څه ډک وو، د دوی باغونه او نور زراعت وو، خو اوس هیڅ هم نشتا. نو موړی وای که څه هم حکومت دوی ته په کډوالۍ کې مرستې نه ورکوي، خو بیا هم دوی خپل سیمو ته نه ستنېږي ځکه چې هلته په دې یخنۍ کې ژوند نشي کېدی. زیناګل پرون مشال دی ته ویل
موږ علاقه روزګال تیرا روزګال تنن طریقہ پورے جن سروے شوی دا نا آل تک چا جی پوشل بالکل چے انسان دے زندگی دے تراول کم سہولت اغه یو هم نشتا رہی چے آل تک جی مونږ دو دو سو کولو دا با و دا اجدان نے کلو نہ چکم آبادی خونے وی جینو پا خونا کی خو ډیر سوی بیا دا شان جی آل تک دے خلکو چکم پٹی و کم نا غا دا شان مون زنگلات و نو جی توان نقصان خو ډیر زیات شوی دا.
یا دی وی چے خبر ایجنسی کی په 2008 کال د مشکوکا وسلوالو پر ضد پاکستانی فوز عملیات پیل شول چے خبر 4 نوم اخیری اپریشن په 2010 کال کې ترسره شو او د حکومت لخوا باڑا، تیرا میدان او راجګل سیمه لوسلوالو پاک اعلان شوې او شاوخوا و اتیا زره رجستر کډوال کورنۍ خپل سیمه ته ولګول شوې، خو له هم د راجګل او کوکی خیل ځنې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري وایي د ملک حالات ډیر خراب دي او د پوینا پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ملک چلولو وړتیا یا صلاحیت نه لري. همدار سرګندونی د سیاسي اچ آر او پو افراسیاب خټک کم کوي او وایي چې ملک دا وخت له مالی بحران سره مخ دی او حکومت یې هیڅ حل نه لري. خو د سیاسي چارو یو پل کارپو طلعت مسعود بیا وایي چې حکومت نه هله ختمیږي چې حکمرانی کولو کې ورته ستونزې وي، خو د عمران خان حکومت ته داسې کومه ستونزه نشته. په دې اړه نور تفصیل د اسرائیل مومن پر رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ملک د چلولو صلاحیت نه لري. زرداري پرون د سند په ټنډو الایار کې خبریالانو ته وویل چې په ملک کې له وخته د مخکې انتخاباتو کولو پیشنګویي نشي کولی، خو رده په خبره پاکستان تحریک انصاف د حکومت کولو وړتیا نه لري.
ملک سنبھال نه سکتے، ملک کے حالات جو ہیں اس وقت بڑے گمبھیر ہیں.
د ملک حالات دا وخت ډیر خراب دي. زما په خیال دوی ملک نشي سنبھال ولای، خو دا چې په راتلونکو کې قومي حکومت جوړیږي یا له وخت مخکې انتخابات کیږي نو زه په دې اړه پیشنګوي نسم کولای.
زرداری دغه سرګندونه پر داسې محل کړی چې د دسمبر په دریمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په سرکاري ټی وی د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل
کېدای شي له وخت مخکې انتخابات وشي، ځکه چې یو کپتان خپل ستراتیجي هر وخت بدلولی شي.
موږ هڅه وکړه چې د عمران خان د دې څرګندونو د وضاحت لپاره د دې ګوند سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. البته په پېښور کې د سیاسي چارو پوه اپراسیاب خټک پرون مشال ډو ته وویل چې د عمران خان لخوا د منځمهال انتخاباتو خبره کول او بیا پر دې د پیپلز پارټۍ د مشر لخوا یاد بیان ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت ته مسلې ډېرې دي او کېدای شي چې خپله د 15 کالو آئینی موده پوره نه کړي.
نو دا حکومت بے ثبات دی، دا سرګند دا پاکستان کې اقتصادي بحران د پاره دې څه قدم اوچت نه کړو. روپۍ ارزښت لګیا دی غورځي او ګرانی دا پاکستان کې ډېر لوی ګرانی دا. دا ډېرې خبرې دي، مطلب بدا دی چې بے ثباتی موجوده ده او دې کې دې ټول خبرې امکان شته.
خو پرون له مشال سره په خبرو کې د پاکستان د پوځ او پخوانی لیفټیننت جنرال او سیاسي چارو کارپوه طلعت مسعود بیا وویل چې یو جمهوري حکومت هله ختمیږي او بیا له سره هله انتخابات کیږي چې ورته په قانون سازۍ یا حکومت کولو کې ستونزې وي، خو دا وخت د عمران حکومت ته هیڅ داسې کومه ستونزه نشته.
زما په خیال عمران خان د منځمهاله انتخاباتو د خبره بے سوچه کړي او خلکو ډیره جدي اخیسته، او بیا چې زرداری صاحب ویلي چې د عمران حکومت به 15 کاله پوره نه کی، نو د زرداری صاحب مطلب دا دی چې عمران خان نه تجربه کار دی او غلطیانه تر کیږي، خو زما په خیال دغه موقع لنه درغلی.
که څه هم د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداري پرون په حکومتي ګوندو پاکستان تحریک انصاف سخت نیوکه وکړي، خو نوموړي دا هم ویل چې دوی به جمهوریت مضبوطوي چې دا رنګ چاته موقع په لاس ورنشي. د په خبره ځکه چې له امریته بدترینه جمهوریت خوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
پاکستان هڅه کوي چې په نړۍ کې د ترهګرو د مالی سرچینو پرې کولو لپاره کارکوونکي ادارې له خړلې څخه ځان وباسي. د دې لپاره د مالی چارو وزیر د لوړې کچې په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې له فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د کړو ژمنو پوره کولو لپاره څه پرمختګ سوی دی. د پاکستان سرکاري خبري اژانس لیکي چې په دې غونډه کې د ترهګرو د مخنیوي قومي ادارې او د تحقیقاتو د وفاقي ادارې لوړپوړي چارواکي هم شریک وو. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان په تیر یو نیم کال کې مناسب ګامونه اخیستي او که څنګه؟ په دې اړه تفصیل لنډې دې مې ورسته. د پاکستان د مالی چارو وزیر اسد عمر د دسمبر پر دریمه د ترهګرۍ د مخنیوي قومي ادارې نکټا او د تحقیقاتو د وفاقي ادارې اف آی اے له چارواکو سره غونډه کړې ده. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اے پی پی لیکي چې اسد عمر په دې غونډه کې د دې جاج واخیستی چې په نړۍ کې د ترهګرو د مالی سرچینو پرې کولو لپاره له کارکوونکو ادارې سره د کړو ژمنو پوره کولو لپاره څه پرمختګ سوی دی، خو یاد اژانس په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. یادی ادارې د 2018 کال په جون کې لدې کبله پاکستان په خړ لیست کې اچولې و چې د دوی په وینا یاد ملک د ترهګرو د مالی سرچینو په پرې کولو کې مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای یاد ادارې چې له پاکستان څخه کومې غوښتنې کړې دي د هغوی پوره کول اسان کار نه دی. دی وای یو خو د ترهګرو د مالی سرچینو معلومول او پرې کول اوږده او پیچلې پروسه ده او بل په پاکستان کې په ټیکسونو او پرمختیایي پروژو کې هم په پراخه توګه غلاوې کیږي او له هغه څخه بیا غیر قانوني سرمایه جوړیږي. د ده په وینا له خړ لیست څخه د وتلو لپاره پاکستان باید د داسې ټولو بې قاعدګیو مخه ونیسي. اوس پوښتنه دا ده چې که رښتیا هم دا پروسه دومره وخت اخلي او پاکستان تر هغه وخته په خړ لیست کې پاتې کیږي نو دا به پر دې ملک څه اغیز وکړي. اکرام هوتی په دې اړه وایي د یو ملک په خړ لیست کې تر کلونو پاتې کېده دې ته لار هوارولی سي چې هغه ملک په تور لیست کې هم شامل سي.
بل روز مونگا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان مونگتا ہے یو بریفنگ راکر ہوئے چین کا پاکستان مانے ایف ٹی ایف سٹور الگ ہو نو لہٰذا مطلب بتا دی کہ پاکستان تک کم سرمایہ کاری جاگی یا پاکستان سر کم تجارت کی گی ہاں تجارت اور سرمایہ کاری بند رکھی اور داسی پیک کے دام ہم بند رکھی.
دویل په دې اړه یل اړوند چارواکو سره خبرې کړې وې خو د ده په وینا هغوی دا مني چې په تور لیست کې د شاملېدو خطر سته خو په دې اړه پریکنده ځواب نه لري چې دوی د ځان ساتنې لپاره څه کوي او یې څه کړي دي.
تورې کرښې نه اورېدل چې هغه ماته ښکاري چې دا لازمي شوې ده. خو فرض کا کړي درېو یا شپږو میاشتو کې دوی دا کار وکړی شي یا دا یقین دہانی ورکړی شي چې بھائی مونږ دا کار کوو دا وګوره دا 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 مونږ کړی دي یو شپږ ویش قدمونو ته وښایي چې مونږ وکړه نو کېدای شي هغې مطمئن شي خو ماته نه ښکاري.
په نړۍ کې د ناقانونه پیسو او د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو د مخنیوي نړیوالې ادارې د 2018 کال د جون پر 8مه پاکستان په خړ لیست کې اچولی و. یاد ادارې تر اوسه یوازې ایران او شمالي کوریا په خپل تور لیست کې شامل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د سوات په سلګونه صفائی کوونکو او اوبو ورکوونکو کارکوونکو د تنخواه نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی مشال رادیو ته وویل چې دوی په شپو کار کوي او خواري کاری خو حکومت یې خیال نه ساتي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
سوات کې د صفای ها کاروندان چې هر ورځ د خار او محلو صفایانی کوي کاربندیز اعلان کړي او احتجاجي مظاهره شروع کړي. دی وایي چې د ضلع سوات دبلیو ایس ایس سی یعنی صفائی کونکي او باور کونکي ادارې دوی ترخواګانې بندې کړي چې له وجې غریب کاروندان د مشکلاتو څخه مخ دي. په دا اړه د مزدورانو یو مشر سید خطاب وویل
دا هغه ملازمین دي چې سهار په شپږ بجې راوځي د دې ټولې یونین کونسلو د کوسي دا ټوله صفائی وکړي بیا لاړ شي دا نور کسان د ټوبیلو بشته
اهلکارو یو بل مشر بختی کرم وای چې د منګوري خار 50 ټیبل هم بندي کړی شوی ځکه چې د 350 څخه زیاتو اهلکارو تنخواګانې بندې دي.
موږ د هغه بوري به دا اوبو بندي صفائی به بندي او د هغه بوري به بندي ان شاء الله سبا خیر موږ بوګړتل د بدی پلازا کینو د هغه بوري به ګورو چې زموږ سره سو پښتام لیکلي کړی نه ځکه چې د زموږ سره دی او مایده کړی خو دی د غیر تخت
په دا اړه مو چې کړه د یادې ادارې مشر شیدا محمد څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل چې د قانون او ضابطې تر مخه تنخواګانې ورکول د میونسپل کمیټې کار دی او هغوی دوی ته د 1300 میاشتو راسې د اهلکارو رقم نه دی ورکړی. بلخوا د میونسپل کمیټې ناظم اعلی اکرام خان په دا اړه وایي
د کونسل د بابوزو د کونسل د ډیولپمنټ په مت کې چې کوم دی 5.75 لک روپۍ زموږ د بشاو نه چې کوم دی ډایرکټ هغه واسطلې دي په هغه باندې زما سره یو کونسل دی زما سره یو اسمبلی ده په هغه باندې ما د کونسل اجلاس راغوښتو په هغه موږ متفقه طور پر زمونگا دا پی ٹی آئی ملگرو زمونگا دا ٹول ملگرو متفقہ دا فیصلہ وشوا چمنگتا دا ڈیولپمنٹ مت کی جون پیسے نہ راغلی مت اگے پوری چکم دے نو تا اپریشن کم پیسے جو مگا پابندی ولا کو
تا سواد دا سپائی کاروندانو کارمندیز لوجی دا خر پٹنونو گن نہ پور تکول سرا او بیا دا ابو نشوالی لوجی زیولس دا سخت مشکلات سخه مخ شوی دی ولس وختنه کڑے چې دا غستوز دے زر تر زر حل کړي شي. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سواد.
تاسو مشال ریڈیو ته وجه تاسو سم د خبرونو لنډیز له فرخندا اسد څخه ورځ کچی لسنیم بچی شو.
د افغانستان اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیزاد تون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په شمول له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په خپل ټویټر پاڼه ویلي په دغه ملاقات کې شاه محمود خلیزاد ته دا باور ورکړ چې پاکستان به د افغانستان اصول په عمل کې هر ممکن مرسته کوي. د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وای لنن د خیبر د بیکوی خپل شو کډوالو سره بندیدو خلاف مظاهره کړې. دوی وایي هر ورځ د سوات مختلفو ځایونو بازارونو صفایانی کوي خو تنخواه د 1300 میاشتو راهیسې بند ده. د امریکا د پوځ یو مشر ویلي د افغانستان د امنیتي عسکرو د مرګ شره به داسې دوامداره پاتې نشي که چیرې د دوی د برتي کولو او د روزنې د مسلو په اړه ضروري ګامونه پورته شي. لیفټنټ جنرال کینت میکنزی د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته تیره ورځ وویل افغان عسکر سخته جګړه کوي خو د دوی قربانۍ تر هغې ګټه نشي ورکولی تر څو دوی دا مسله سمه کړې نه وي. هغه دا خبرې په داسې وخت کړې چې په کانګرس کې د افغانستان د ولس کړنې جګړې د پرمختګ په اړه بېچینی زیاته شوې ده. د نیټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چار شنبه په برسلز کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي. په امریکا کې څلور هغه کسان په دې تورن کړل شول چې د پاناما د یو لا فرم سره تړاو لري او د پاناما پیپرز په نوم د اقتصادي معلوماتو د خپرولو تر شا لاس لري. دغې په نړۍ کې د امریکایي ټیکسونو نه ځان بچ ساتلو نړیوال سکیم هم په ډاګه کړ.
خبرونه مله مشال ریډیو واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول او سم د مشال ریډیو نیوز خبرونه روغتیا او درملنه ستاسو لپاره په تکراری توګه خبرو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هرکلای کوم. اوردونکو د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی او ایډز په اړه د آگاهی او د دې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیواله اداره دا ورځ هر کال ځکه لمانځي چې د ایچ آی وی ایډز ناروغي پوره علاج لا هم نه لري او دا نه یوازې مرګونی ناروغي ده بلکې له یو کس بل ته انتقالیږي هم. د پاکستان د ایډز کنټرول یا مخنیوي پروګرام حکومتي اداره وایي چې په هغه هیواد کې څه د پاسه 13,000 کسان چې د ایچ آی وی جراثیم لري رجسټر دي. دا اداره اټکل کوي چې کېدای شي په ټول هیواد کې 1.5 لک کسان د دې ناروغۍ وایرس ولري. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر محمد سلیم د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال راډیو ته ویلي ول چې په پښتونخوا او قبایلو کې شاوخوا 4,622 کسان ورسره رجسټر دي. د دې په خبره دا ناروغي د نامحفوظه جنسي اړیکو د استعمال شوی سرنج یا ستنې بیا کارونی د غیر ټیسټ شوی یا نامعاینه شوی وینې انتقال او له وایرس لرونکي مور څخه ماشوم ته انتقالیږي. ایچ آی وی یعنی هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس هغه میکروب یا جراثیم دي چې د انسان د وجود پر مدافعتي یا دفاعي نظام حمله کوي او له کاره غورځوي. کله چې دا وایرس د بدن دفاعي نظام مات کړي نو بیا اغیزمن کس د اکوایرډ ایمیونو ډیفیشنسی سندروم یا ایډز ښکار شي. اوس دا سندروم څه شی دی او آیا دا یوه ناروغي ده که نورې ناروغۍ دي؟ دا به درته په خبرونه کې روښانه کړو. له جنسي تعلقاتو او د ستنې یا سرنج یا پیچکارۍ په ذریعه د نشئی موادو استعمال له کبله د دې ناروغۍ د وایرس خپرېدو ته په ټولنه کې په ښه سترګه نه کتل کیږي او همدا وجه ده چې ځینې کسان که په وینه کې دا وایرس ولري د شرم له وجې چاته څه نه وایي او دا خطر پېښوي چې ښځه یا میړه او بچي هم په دې ناروغۍ اخته کړي. نن به په خبرونه کې تاسو خبر شئ چې په ناروغ کېدو کې هیڅ شرم نشته، او بلدا چې که یو کس په ځان شک لري نو د نورو کسانو ژوند ته لګواښ پېښولو مخکې دې خپل معاینه او درملنه شروع کړي. دا موضوع له ډاکټر محمد عرفان الله سره نور هم څېړو. دی د پېښور د بډبیرې لتاڼۍ سره نږدې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري، هلته ورته تللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتی شئ. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
السلام علیکم رور جانه، ډېره مننه.
نو ما چې دا تعارف وکړ او دغه شمیرې مې ورکړې چې په پاکستان کې څومره کسان رجسټر دي، او حکومت څه اټکل کوي چې کېدای شي د دې نه ډېر زیات وي که نه، او دا د شرم خبره مې هم وکړه. نو زه غواړم چې په لنډه توګه که تاسو دا ووایئ چې هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس یا ایچ آی وی دا څه قسم میکروب یا جراثیم دي، څنګه انتقالیږي، او موږ کم حالت کې سړی د ایډز مریض بولو د طب له نظره که ورته ګورئ؟
څنګه چې تاسو په خپله ابتدائیه کې وویلې چې دا یو وایرسي بیماری ده، یعنی دا بیکٹیریا یا دا فنگس یا دا دې شیانو نه ده بلکه وایرس نه خوري. د دې چې کوم دا وایرس دی دا بنیادی طور هرپی زوستر او هرپی سمپلیکس مونږ یو بیماری ده. تاسو که فکر کړی موږ ورته پښتو کې وایو چې تبې پیغول کړي دا شونډ باندې وړه دانه راشي،
یا خلووزی.
او دغسې هرپی زوستر چې کوم دی هغه په املا باندې او بدن باندې دانې راځي، چې هغه د انګریزي چې کوم دا حرف دی اس د دې شکل باندې په املا باندې او خېټه یا سینه باندې خوري شي. د دغې حرف نه دا یو قسم دی چې هغې ته مونږ ایچ آی وی وایو، هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس.
بالکل.
دا چې کله انساني بدن ته داخل شي نو د ده بنیادی کار دا دی چې د انسان مدافعتي نظام چې په بدن کې کم موجود دی هغه په خپله شکنجه کې ونیسي، او د هغې کارګردګي او د هغې قوت عمل په کمزورو کولو شروع کړي. د دې عکس العمل کې بدن د دې وایرس د ویستلو لپاره او د ځان نه د خواکولو لپاره انټي باډیز پیدا کوي. او عموما که دا وایرس کمزوری وي نو بدن په دې چمتو شي چې شپږ میاشته کې دننه تېنه ځان خلاص کړي بغیر د څه علاج نه، او د بدن نه بهر شي.
یعنی دا هم امکان شته؟
دا بالکل امکانات شته.
یعنی بدن دومره زورور دی په خپله انساني بدن چې هغه کولای شي چې کمزور ایچ آی وی وایرس چې د اندغه بدن په دفاعي نظام کې، دا دفاعي نظام مونږ د بدن پوځ یاد کو چې دا پوځ دی پولیسي دی چې ساتي، صحیح وي، په هغوی حمله کوي او هغوی بیرته داسې شیان جوړوي په بدن کې چې دا وایرس بیرته وباسي. نو که وایرس کمزور وي نو دا امکان هم شته د ډېر خوشقسمته سړي لپاره چې هغه نه به دا بدن نه به وایرس وزي.
بنیادی خبره دا د پامیر صاحب چې زمونږ کم نظام دی د بدن مدافعتي نظام چې کوم الله تعالی ساز کړی دی مونږ کې دا ډیر قوي او مضبوط دی. دا صرف د ایچ آی وی ایډز یا د دې خلاف نه دی فعاله، دا د هر بیرونی حمله آور چې هغه د ژوند یا د بدن سره غیر ضروری اړیکه پیدا کی نو دې د هغې مقابل کې خپل عکس العمل ښیي، او دغه که بیکټیریا ده که فنګس دی که وایرس دی دا د بدن نه اخوا کوي.
دا که هر بهرنی شی که دوایی هم وي که زیاته دوایی څوک خوري بدن یې بیرته وباسي،
بیرته وباسي. بالکل. دغسې که موږ زیات خوراک کوو نو استفراق وشي یا دست راشي.
بالکل.
نو بنیادی زمونږ د خبرې مطلب دا دی څنګه چې تاسو ویلې که موږ د اورېدونکو لپاره دې ته مونږ د بدن عسکر یا فوز ووایو نو بیا به دا سوال پیدا کېږي چې په یو هیواد کې کوم فوز پروت دی، لکه زمونږ بدن د دې هیواد دی نو دغه فوز چې کوم مونږ ساتو نو هغې ته مختلف وسایل پکار دي، هغې ته په الوتکې پکاري. دا د اولس د پوهې لپاره مونږ دا خبره.
بالکل.
هغې ته به توپونه پکار وي، تپانچې به پکار وي، ټوپکې به پکار وي، بارود به پکار وي، موټرې به پکار وي، ډېر وسایل پکار وي. دکسې زمونږ د بدن چې کوم حیوات دی د دې د چمتو او فعال ساتلو له دا په مونږ لازم دي چې مونږ د دې خیال وساتو د صفایي، د موسم مطابق لباس اغوستل، تازه او سبزیانو باندې محیط خوراکونه کول، خ عادتونه خپلول، او محفوظ طریقې د جنس یا د نو انسان د مخ کې بوتلو د پاره دا په محفوظه طریقه باندې مخ کې پیل او بوتلل چې زندگی روانه وي، او په زیات مقدار کې د مایاتو او د وایټامین سی حیاتین سی چې کوم دی د دې استعمال چې دا عموما د تازه میوجاتو نه د هغې د رسونو نه دا مونږ ته په زیات او وافر مقدار کې ملاویږي، تازه سبزیانو نه. نو که مونږ د بدن د عسکرو ته دغسې خیال وکړو، د دې پاملرنه وکړو، داسې نوکونه صفا وساتو، غاښونه صفا وساتو، مونږ خپل تشنابونه صفا وساتو، د بدن غیر ضروري ویښتان چې کله مونږ خواکوو هغې لپاره نوي بلیډونه استعمال کو، بیا هغه دوبارګي استعمال نه کو، بالخصوص د بل چا استعمال شوي داسې اوزار استعمال نه کو، دغسې د خولې چې کوم زموږ هایجین یا صفایي نظام ساتل دي هغې لپاره مسواک یا ټوت برش وغیرہ د غاښونو چې کوم برش دی دا چې د یو بل مونږ په خولې کې نه استعمالوو، نو بیا به دا چې کوم مدافعتي نظام دی او کم خوراک ورسره قدم وهنه او ورزش کول، نو بیا به دا مدافعتي نظام ډیر مضبوط وي.
دا مطلب خود مدافعتی نظام د پیاوړتیا دا مطلب نه دی چې ایډز د ایچ آی وی وایرس په بدن ته نه داخليږي، ځکه چې هغه انتقال خو خپلې طریقې دی، هغه به تاسو اوس سم بیانوي. او د دې دا مطلب هم نه دی چې که مدافعتی نظام پیاوړی نو د ایچ آی وی یا نور دغه وایرسونه چې دي لکه د شری یا د حتی د زکام وایرس به په دومره بیړه باندې یا په دومره یا د هیپاتایټس سی وایرس چې دی هغه به د بدن نه وایستلی شي، بریالی بشي بغیر د علاج نه.
بالکل، بلکې زموږ لپاره خو ښه مثال دا دی چې زموږ د پښتنو غټ کور د تیر 50 کالو نه اول د شوروي په ضد بیا د امریکا په ضد شلو، یعنی کفر که دا وایرس طاقتور شلو په مدافعتي نظام باندې، نو بیا په دې کې به لکه څنګه چې د افغانستان ګیله ده چې ګاونډي هیوادونه هم پکې ګوتې وهي او وهي هم پکې، بلکې د نړۍ هر هیواد تر خپله وسه پکې خپل مفادات لټوي، نو عمده که مثال بیا د بدن د مدافعتي نظام هم دی.
صحیح، یعنی که یو ځل ایچ آی وی بدن ته داخل شي نو ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې له دې سره به بیا نور جراثیم چې دي هغه په ډېر اسانۍ باندې بدن ته داخليږي، ځکه مدافعتي نظام کمزور دی او سړی به سخت ناروغه کوي، لکه د دستونو بکټیریاوې یا نورې بکټیریاوې، د نمونیا او دا زکام وایرسونه،
ټایفاید، ایچ پایلوري وغیرہ، یعنی دې ته مونږ ولنریبلټی وایو په انګریزي کې.
صحیح دی، یعنی انسان تیار کی نورو ناروغیو ته، تیار کړی
نور ناروغیو ته راسم لای داسې ورته وایو.
صحیح،
نو کله چې ایچ آی وی بدن ته داخل شي نو زمونږ په پښتني ټولنه کې شرم او حیا ډېره زیاته ده، چې ډېره خبره ده پامیر صاحب
په هر ځای کې ده تقریبا
پښتني ټولنه کې، هم خو په ویاړ کوو، خو د دې ویاړ دا مطلب نه دی چې مونږ یو بیماری هم پټه وساتو یا په هغې باندې ځان شرمنده محسوس کو. دا ما ته هم کېدی شي، بل انسان ته هم کېدی شي، څنګه چې زکام کېدی شي، څنګه چې سهال کېدی شي، نو دغسې دا وایرس هم بدن ته داخلېدی شي. د دې د دخول مختلف طریقې دي، لکه پای کې غیر محفوظه جنسي اړیکې،
صحیح،
غیر فطری جنسی اړیکې،
صحیح،
څنګه چې تاسو ویل د ستن یا سرنج یا نیڈل یا پچکاری ددی غلط استعمال یعنی یو کس نے استعمال شو بیا دوبارہ بل تے استعمال شی
ددی پزری د نشئی مواد بار بار غیو کس نے بل تے لگی او بل نے بل تے لگی
بالکل بلکہ اصول دادی چې کم سرنج فرض کیا یو مریض دی هغه ته دوه پچکارو ضرورت ته موږ داسې وو چې ورته هغه ته الټایم دی او وینم تیزی نو یو پچکاری دله چې وینه بند شي یو دله چې الټای بند شي نو هغه به هم په یو سرنج نه کیږي یو مریض ته به دوباره هغه سرنج خپل سرنج به ورته بیا نه استعمالیږي یعنی دا دونه زیات د احتیاط متقاضی خبره ده دین علاوه چې کوم انسان کې ایچ آئی وی موجود شلو نو دا د بدن چې کوم رطوبتونه دي لکه اوخ کې د غوږ خیری د پوزې بهیدن یا ګړنګ یا چې کوم فضله د پوزې نه روزي توکې یا توکانې وینه او د وینې نه جوړ شوي مرکبات او د ده پاخانه او تشی متیازه په دې کې دا وایرس موجود وي
صحیح
یعنی پاخانه بول او براز دواړه چې موږ واخلو هر بیماری چې په بدن کې وي او هر دوا چې موږ خورو دا په دې دواړو لارو کې به خامخا موجود وي
صحیح
نو د دې نه ځان ساتنه ده دغسې ٹیٹو مارکنگ
بالکل دا دغه لگول دا
خالون لگول کنا
شین کی خالون
زمون ډیره خسته ټپی دی خو هغه وسند دی تر سره دی دا شین کی خالون کول لاسونو باندې د خپل مینوالو بچو رونو نمونه لیکل دا ټیټو مارکینګ دی ته موږ وایو
او دې کې دوی ځنې کسانی کوي
او عام کیږي زموږ وطن کې مشي
خو د دې مطلب دا نه دی ډاکټر صاحب چې د دې نه دا ناروغي خوريږي دا چې هغه دکانونو ته خلک زی او هغه آلات استعمالي بار بار
اصل خبره دا غدا پر
کاغه کورونو اکلو کې چې هغه خزي خالونه وهي هغه خو خپل استنی خپل په کور کې خزي کوي
استعمال هغه غوي کې دا په کار ده چې هغه ککل دا خالونه لګي زمونږ خويند مند خپل بچیان ہوتا جنکو ته او خستم خکاریږي نو مونږ دا نه وځي دنه کوي خو هغه ستند نه استعمال چې کم کور کې په نورو کارونو کې استعمال شي ځکه چې صرف ایچ آئی وی نه دی نور ډېر قسم جراثیم دی فنگس دی فنجائز دی اغم کېدی شي چې بدن ته داخل شو بیا نقصان وشي نو هغه کم ستنې او دا شیان ارزان دي واخلو ته کم چې دی کې هغه دوا استعمالیږي د زنانو ته پته مونږ ته خو به پته نه شي ټیپو مارکر سره نو هغه چې صفا وي بے شکه که خالو لگے نو داس بدیت داسې نشته دی خو چې کم دا بازار کې تجارتی توګه کیږي دغه سه غوګونو کې او پوزو کې
سوري کول
دا کالو او والیو اچول د پاره دغه کې احتیاط پکار دی او نوی اوزار
صحیح تاسو د بازار ذکر وکړه ډاکټر صاحب نو بازار ته خو خلک ډاکټر ته علاج ته زیده غاخونو د پاره هم نایی ته هم زی حجام ته
هم دې تر روانو ډینټل سرجری دا یو غټه ذریعه ده او د غاښونو اگر چې زه د غاښونو ډاکټر نه یم او ډېر کم علم هم په دې شیانو کې موږ سره وي د غاښونو علاج چې دی دا ډېر زیات د احتیاط متقاضی وي
بالکل
که د چا غاښ کیسه مسله پیدا شوي وي نو اول خو باید دی مستند ډاکټر ته لاړ شي چې ایم ډی یا بی ډی ایس وي کم از کم ٹیکنیشن تب په هیڅ صورت نه زی دا زمونږ د واګانو کې خوکر ټیکنیشن یا ډیسپنسر دوا ور کې بیا هم د خولې د لارې زی تاسو پته ده او ډیر لوی عوامل نه تیر شي په بدن کې خپل هغه موږ ری سارولیم شو میدم وینځلی شو ورته د الټو دارو ورکولی شو دست هم پرې راوستی شو خو که غاخ سره فرض کې داسې اوزارو لګېده چې هغه کې بیکټیریا دا یا ایچ آئی وی پروت دی نو بیا د هغې موږ سره لار نشته
صحیح
اوس ټوله دنیا کې بشمول پاکستان او افغانستان ز سور ز مخ افغانستان تلاڑم نو ال تکم یو ڈینٹل سرجن سراغی سرا کٹس چکم دی ڈسپوزیبل موجود وو
صحیح ٹول اوزار چ دی یو زل استعمال د پاری
او یعنی ہر مریض سے کہ اخونو ڈاکٹر تزین نو ڈاکٹر صاحب تدا ہوئی چ بے شک امان 2000 روپے زیات واخل زما بیا ما تولی ک جز دا کٹ روڈم کم کم چ د پکار دی چکلی کی وال کی گی وا اڈلی دی یاد دی جس شے نہ دی او بیا چونکہ دا غاخ کار دا سی وچ دا دریزل سلور زل پنزل ڈاکٹر تا تک وی
بالکل
نو مریض باندې بیا دا لازم دی پکار خدا چ ہر زل نو کٹ واخلی چونکہ قربت دے زمگا پسا ہو کے او بیا چ کلر دا غدا غاخونو ڈاکٹر دا تک کار وو کی مرمت کی یا بدلی کی اسم چ کئی او دا تو چې تب الله سورہ پس یا پنزل سورہ پس بیر ترازی نو دے بورتا دا وی چ دا کٹ چ کم درا خستلے وو نو هغه ځان سره بند کی او خپل کور ته یوسی او بیا چې کله ډاکټر صاحب ته راځي نو بیا هغه ته ورکی
صحیح
کدا سي نشي کولای نو آٹو کلیوز وی مشینونه وی هغه کې دا وینزل کیږي هغه کې بیا دا وایرس هم وینزل کیږي ټول کې دي نو هغه مشین ګران دي نو عموما د غاخونو ډاکټران هغه نه ساتي
صحیح نه ډاکټران نه ساتي دغه نه ساتي ټیکنیشنان نه ساتي
ټیکنیشنز موږ استفاده خو دلته چا د ډاکټر دی کړه دا مسئلہ دا دین علاوہ کمونگا بچیان بوزو خپل اجامتونه کو نو خو پکار دا دجم خپل کور کې پر زر باندې کونن سب ارزه ملاوی کی ارزان هم دی محفوظ هم دی دا وین کې دو گلې دو خطر هم نه وی خو باز وخت زمونږ ماشومان وی یا ناویانه تیارول وی نو غی ته بیا د میک اپ هم کی زنانه ہوتا آرائش زیبائش چی ورتا ہوئی
او دا نکان جوڑی گی او خاص طریقے سے
نکان نو دا آغی اوزارو کم دا امکانات کی دیش
صحیح
یا آرائشی زیبائشی کلینکنو کی چکم ڈاکٹران صاحبان یا باز زنانہ کارو نا کئی بوتیک نا سبل سنو ورتا خلی
سالونز دی سنگار
سالونز سنگار خانے نو آغی کم احتیاط پکار دے دغه سکه مونږه واړه بچیان چونکه موږ خپل وخت او اختان نشو ترتیب کوله نو کومګه نه ایته زو نو مونږ کولې شو یو خن سبا تیار ماشینونه دي که تاسو فکر کړی پامیر صاحب
او ماشینونه هم دي ګومنځم خرڅيږي او کدا شایان نه هم یې ابلیټ کم از کم چدی الته تازه استعمال شي
ابلیټ تازه استعمال شي او ګومنځ چدی نو په 15 روپے یا 10 روپے ګومنځ وي نو باید سړی یو ګومنز والی چې کلم نئی خانه ته یا حمام ته ورزی وي اختانو یا گیری ټیکول هغه خپل ګومنز نئی تور کې چې په دې ماته کار
وکړه
او بلیډ چې کوم په پاکی کې استعمالیږي هغه باید هر ځل لپاره نوی استعمال شي دا چونکه د دې د انتصرف د ایټ نه د نورو بیمارو د انتقال هم دا ذریعه کېدی شي دے کے جنسی بیماری یا STDs چی دی سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز لکا پائی کے سوزاک وغیرہ چی دے او دا دے علامتوں نے تقریباً یو شانتی بھی دا خاصی دے کے بنیادی چی مونگا کما خبر کول وارو چی خپل اوریدن کی بھی پوئی کو نو ایڈز یا HIV دا سی سا خبر نا دا چی پا دے سڑے شرمندشی یا ڈاکٹر ته لاړ شي او دې دا فکر کوي پړه کې کا زنانا دا کا نارینه دا چې یاره دا بس الله دینه کې سه غیر محفوظ جنسی اړی کې بیکړی دا بالکل ضروری نه چې دا یو ذریعہ دا د غاخونو صفایا نم کې دی شي دا بل د برش استعمال نم کې دی شي دا غلط بلیډ د استعمال نه کې دی شي دا بیزایا پچکارو نه کې دی شي دا خالونو لگون نه کې دی شي چونکه وجوهات ډیر دي نو دیکھے باید زمونگا رونا خویندے کا سوک محسوس ہے نو مونگا مخکم دا ویلو چی مونگا بیورتا فری کو دیزل با بیام ورتا مونگ تر دو میاشتو دا ٹیسٹ فری کو
صحیح نوید خان پانیزی البتہ لگا دغا دلچسپ پختنا کڑی دا وی دا دی ناروغی دا مخنیوی مخکی با ٹیک وی پا ماشومتوب کی ٹیکے لگی دی دا دی وی اس والے بندی شوی دی
دیلا پارا خو ٹیکے نوی
ٹیکے خواست دا دفاعی نظام دا پارا دی کنا
او باید هغه مخ خپلو بچیانو ته وکو دغه سې چې کم زمونږ زلمی کول دي یا هغه ښځې چې حمل تتلون کې دي ودېدون کې دي نو په کار ده چې مونږ آی ته د هایپاټایټس بی اوس مونږ سره ویکسین موجود دی هغه وکو د ټایفاید ویکسین موجود دی هغه وکړو، د ټی بی ویکسین موجود دی هغه وکړو، اوس د هیپاټایټس سی اوسه پورې لا موږ سره نشته، هم دغسې وایرس دی.
د زکام علاج را سره نشته ډاکټر صاحب؟
د زکام نشته، د 200 قسمونه یا زیات قسمونه لري.
صحیح. خانو رحمان دا وړ لیکي ډاکټر صاحب چې د ایچ آی وی ایډز ناروغان په کوم هیواد کې زیات دي؟ نو دا خو موږ سره اوس معلومات نشته دي، خو په هند کې زیات دي، په تایلند کې هم وو، په ځینې نورو افریقایي هیوادونو کې بالکل ډیر لوی لوی مرګونه کړي دي او ډیر زیات خلک یې وژلي وو. خو د روغتیا نړیوالې ادارې نن په سګنی رپورټ کې هم ویلي دي چې په نړۍ کې دا ناروغي په کمېدو ده، په زیاتېدو نه ده. وجه یې دا ده چې خلکو کې پوهاوی پیدا شوی دی د دې د انتقال لارو، چې په کومو طریقو باندې دا انتقالیږي، خوریږي دا ناروغي، د هغې د مخنیوي لپاره دغه خلکو کې پوهاوی او آگاهي پیدا شوې ده، نو خلک احتیاط زیات کوي. ښه ډاکټر صاحب، غیرت بهیر صاحب له کونړ لیکي چې ډېره ښه موضوع مو انتخاب کړې ده، وایي دا په څومره وخت کې د بل یو کس نه بل کس بدن ته انتقالېدای شي؟
دا خو یو ځلې جنسی اختلاط وشو هم کېدای شي، که یو ځلې بوسو کنار وشو هم کېدای شي. دغسې اوس خو شکر دی که بعضې زخمي وچته او ستا بدن کې زخم یو خدا نه خواسته هغه کې څه وایرس موجود وي، او ستا په بدن کې وړوکی زخم چا تا ته په نظر ښکاري نه سرمن دې ګرولې، دا هم زخمي شوی ده. زموږ خلک خو دې ته زخم نه وایي که نه، نو دا امکانات خوشته دی. د دې وجې مونږ دا وایو که څوک داسې ځای کې کار کوي یا ضرورت پیدا شي، نو باید هغه خپل لاس ته چیز هم نه دستانی نه وي، نو پلاستیک واچوي، چې دا انساني وینه د بدن پورې په هیڅ صورت باندې لیو نه شي.
صحیح. ښه، زه بله پوښتنه لرم ډاکټر صاحب. ایډز یا اکوایرډ امیونو ډیفیشنسي سنډروم، چې دی سنډروم موږ مخکې هم تاسو موږ ته ویلي دي چې دا یوه ناروغي نه، بلکې د ناروغیو مجموعه، یو څو ناروغۍ راجمع شي انسان راڅملی کنه، که سړی ایډز وي. دلته ځینې کسانو پوښتنې لیکلې دي، دوی به پرهیزونه څه کوي؟ عامو ناروغزنو ناروغیو کې خلک پرهیز کوي؟
نه صرف په ایډز کې پرهیز نشته، د خوراکي پرهیز خبره ده، بلکه عموما چې څونه د وایرس سره تړلی بیماری دي، هغه هیپاټایټس دي، د این ترجی پورې یا زکامونه دي، د یو کوم یا د سترګو بازی بیماری دي د وایرس د وجې نه کیږي، د کې د خوراک پرهیز نه وي. البته مونږ دا وایو چې فرض کې زکام وشلو، نو د زکام لپاره د دې وایرس خو پرهیز نشته، خو پای کې چې کوم مونږ وایو چې د ولنریبلټی پیدا کیږي، یعنی د بدن کمزورتیا چې راشي، نو نور چې راشي متلار ملو شي، یعنی کې بیا بکټیریا چې د هغه ټولو نه خطرناک وي. مثال زکام شو، بدن کمزورې شلو، نو بکټیریا راشي او هغه زمونږ دغه چې کوم ټانسلز دي دې باندې حمله وکړي،
یا په نور زخمي کی،
مرای زخمي کی، نو د هغې لپاره بیا پرهیز کوي.
صحیح دی. ښه ډاکټر صاحب، بله پوښتنه هم لرم او بله هم لرم او وخت هم را سره ډیر کم پاتې دی. یوه پوښتنه دا ده چې دغه ایچ آی وی که څوک وایرس لري دا په بدن کې، هغه سره زه ناسته پاسته کولی شم، تولیه استعمالولی شم، ډوډۍ ورسره یو ځای خوړلی شم، که نه ځان به تنه ساتم لکه د ټی بی مریض نه؟
نه، لاس ورسره ملاولی شي، ډوډۍ ورسره په یو ځای خوړلی شي، البته اوبه نشي څښلی ورسره
په یو ګیلاس،
او ځکه چې هغه رطوبتونه راتلی شي که نه.
صحیح. همداسې نور شیان سکل لکه دا جوسونه وغیره چې یو بوتل نه سکلي، هغه به هم احتیاط کوو. ښه، یو سړی دی دا وایرس لري او غواړي چې بچی پیدا کړي، او ښځه اغیزمنه شوې نه ده، وایرس نه لري، دې سړی ته څه کول پکار دي؟ دا به متخصصانو ته ځي بیا بچی پیدا کولی شي په محفوظه طریقه باندې که نه؟ نه کیږي
زما خیال دی، صحیح خو علم ماته نشته دی، او چې کوم طبي تجربه لرم نو ممکن به نه وي
بچی به بیا نه پیدا کیږي،
نو دا امکان وي چې هغه بچی کې دا وایرس مخکې نه موجود راشي.
ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسه.
ډېره مننه، په الله ګران اوسه.
روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، بلونه به بیا در سره په مخامخ.
سولے پر لوگ یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ څنګه یو مین دي نور نو غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري